د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو السلام علیکم. باز محمد بدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسې کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به په کوټه کې د کلچر او ټوریزم ادارې له اړخه غوره کتابونو ته د جایزو په ورکولو یو ریپورت ولرو. بیا به په جلال آباد کې د یوې ښځینه شاعرې د کتاب د مخکتنې ریپورت وړاندې کړو، او په آخره کې به د نوموتی شاعر پیر محمد کاروان د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وچلوو. لومړی ریپورټ ته راځو. په کوټه کې هر کال د سرکار له اړخه قلموالو ته د هغوی پر چاپ شوو کتابونو باندې نقدې جایزې ورکول کیږي. دغه جایزې پر څیړنیزو آثارو، داستاني ادب او شعري ټولګو باندې ورکوي. دا چې په تیرو کلونو کې د دغو جایزو ویشل ټکنی شوي ول، نو سږ کال د دریو کلونو جایزې په یو ځل ورکړل شوي دي. زموږ همکار بارکوال میاخیلی په اړه ریپورټ راکوي.
د بلوچستان د کلچر او ټوریزم د وزارت لخوا تر څلور کلن ځنډ وروسته د جون پر شپږمه نیټه په کوټه کې د پښتو، اردو، بلوچي، براهوي او پارسي ژبې لیکوالو او شاعرانو پر خپلو غوره شویو کتابونو باندې اسناد او نقد جایزې ترلاسه کړې. دا ځل د 2008، 2009 او 2010 کلونو کتابونو ته پورې وځای جایزې ورکړل شوې. د کلچر او ټوریزم د ادارې مشر محمد ابراهیم سومالانی د دغو جایزو په اړه وایي:
دا ایوارډ می په یو ځای ترې کال انعام شو کې کم از کم کم خلق کاریاں دے دے اغب طبقہ دے چاہے پا دے روشنی اور روشنائی پارا وڑی دگا ہر زبان کی دری دے سیکشن دے کم از کم دے شیشہ لکھیل سے شیشہ لکھیل دے پاک کے یہ وزن ہی نو دا با ڈسکریج نہ کیجی بیا نور دے کوشش کی کس نور شیشہ زیو لکم
دا ایالتی حکومت لخوا دغه جایزې په 2001 میلادي کال کې پیل شوی دی، چې په پیل کې پر یو کتاب 50,000 کلداري وي، بیا 60,000 کلداري شوې. خو دا ځل په دې خاطر چې په هر برخه کې درې کتابونو ته جایزې ورکړل شوې، نو لومړی کتاب ته 45,000 کلداري، دویم ته 35,000 کلداري او دریم ته 25,000 کلداري ورکړل شوې. پروفیسر محمود ایاز وایي دومره لږ جایزه دا څرګندوي چې دلته لا هم حکومت کتاب او لیکوال ته ارزښت نه ورکوي.
کوم انعامات چې ورکړي دي لیکوالو ته زه خې ته وینم ګڼم ګوري لیکوال خواري کاږي، دغې ټولنې ته شعور ورکوي. ستا ژبه، ستا کلتور، ستا روایات، ستا فوکلور، دا هر څه، ستا تاریخ، دا ګردو لیکوالو محفوظ کړی دی. او بیا هم دا لیکوال ته د مېرمنۍ مور په سترګو کتل کیږي. هر لیکوال چې دی هغه د یو څراغ حیثیت لري. که حکومت تیل نه ورکوي نو دا امکان نه لري چې دغه څراغ د رڼا وکړي.
په خوا به د یوې ژبې لپاره د تحقیق، داستان او شعر په برخه کې یوازې یو کتاب ته جایزې ورکول کېدې، خو دا ځل په هره برخه کې لومړی، دویم او دریم نمبر کتاب ته هم جایزې ورکړل شوې. د کوټې پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې له استاد برکت شاه کاکړ څخه مې وپوښتل چې آیا دغه جایزې به د کتاب معیار ته په کتو سره څومره په علمي تاله تلل کېږي؟
چې کوم لیکوالانو نومونه واخیستل شول د اول، دویم او دریم انعام لپاره، زیاتره ما چې زه پېژنم زما په خیال چې هغوی ښې پرېکړې کړې دي او ښه تجزیه کړې ده. چې کوم چاته استول سوی دی پر هغه باندې مطلب انحصار لري چې دا چاته استول سوی دی. لږ داسې غیر یقیني غوندې پرېکړې هم سوی وی چې پاک یو ستکه د سید ګوهر صاحب چې زموږ د دې سیمې ډېر لوی شاعر دی، هغه شاعري پر دویم نمبر راځي. ما د پاره دا لږ حیرانوونکی و. دا
هر کال تر دغو جایزو وروسته د قلموالو ترمنځ یو بحث او ګنګوسې پیل سي چې ګواکې په دغو ادبي جایزو کې تر معیار زیات د لیکوالو ترمنځ ملګرتیا، خپلوي او عمر ته کتل کیږي. وایي دا ځل هم داسې وسول چې علمي کره کتنه پکې له پامه غورځول شوې وه. د پښتو اکاډمۍ له مرستیال مشر پروفیسر خلیل باور څخه مې وپوښتل چې دغه ډول جایزې د لیکوالو په تشویق او هڅونه کې څومره ارزښت لري.
بنیادي طور خو دغه ایوارډونه وي د دې دپاره چې یو څوک دغه زیار بس د هغوی یو سلف ځای اوسي. دغه د لیک لوست کار چې ډېر د زحمت کار دی، چې څوک شاباش ورته ووایي، پر ملا یې وټکوي، نوم یې په ښه خوله واخلي، له دې علاوه د دوی بل هېڅ دغه بدل نشته. نو دغه هم د هغو یو پر حکومتي سطح باندې یوه ذریعه ده. دا باید چې دوام ولري دا سلسله. دا پر مخ باندې ځي، نو په خپله له وخته سره چې څو ښه کار کړی دغه پر مخ باندې ځي. چا ښه کار نه دی کړی هغه بیا شاته باید ځي. خلک خلک ستایي، هغه څوک ستایي، د هغه چا کار ستایي چې هغه ښه کار کړی.
په علمي لحاظ وروسته پاته ژبې له نورو غني ژبو څخه ژباړو ته ډېره اړتیا لري، خو په دغو جایزو کې ژباړل شویو کتابونو ته جایزې نه ورکول کیږي. لیکوال او ژباړونکی عصمت الله ظهیر وایي که د ژباړې پر کتابونو باندې هم جایزې ورکړل سي، نو کېدای سي چې ځوانان مو ژباړو ته هم ځانګړې توجه وکړي.
کچیری د تخلیک سره سره دوی د ژباړي ډګر ته پاملرنه وکړي. پښتانه در اوسه پورې د ژباړي په ارزښت باندې پوه نه دي. په پښتو کې چې تل کې خالي تاثر یا ناول پروت یا افسانه پرته ده، کوم چې اثري ظالم دي پر دې باندې ته هیڅ یو کتاب نه لري. زه خو دا وایم چې دا دونه شاعري موږ کوو، دونه بې خونده او بدرنګه شاعري کوو، تر دې ښه ده چې موږ ژباړه وکړو. چې ته وژباړي ته زمینه نه کې مساعده ستا ژبه چې ده پر دغه د شنخالي او د شالیلا په خبرو کې به بنده پاتې.
په 2008 نهم او لسم کلونو کې د څېړنې په برخه کې لومړی جایزې پروفیسر صاحبزاده حمیدالله عبدالکریم بریالی او ډاکټر عبدالروف رفیقی ته ورکړل شوې. د داستان په برخه کې لومړی جایزې پروفیسر راز محمد راز، ډاکټر لیاقت تابان او عبدالقادر مجرم ته ورکړل شوې. او د شاعرۍ په برخه کې لومړی جایزې بارکوال میاخیل، داود بخت مندوخیل او حافظ رحمت نیازی ته ورکړل شوې.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیرو لسو کلونو راهیسې چې په ننګرهار کې خپرندویه ټولنې فعالیت کوي، له برکته یې ډیرو ځوانو شاعرانو خپلې شعري مجموعې خپرې کړي او د لوستونکو د پام وړ هم ګرځېدلې دي. خو د تیرو څو میاشتو راهیسې د ځوانو شاعرانو تر څنګ پیغلې شاعرانې هم هڅېدلې دي چې خپل کتابونه خپاره کړي. مقدس احمدزی هم یو له هغو نجونو څخه ده چې تازه یې کتاب له چاپه راوتی. د جون په اومنیټه یې په جلال آباد کې مخکتنه وشوه چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تیره اونۍ د ځوانې شاعرې مقدس احمدزی د کتاب هیر مې نه یې د زړه سره مخکتنه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره کړه، چې ګڼ شمېر لیکوالو د نوموړي په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې د خزینه شاعرانو لپاره غونډې او د کتابونو د مخکتنې دستوري د هغوی د تشویق لپاره جوړوي چې ښه نتیجه یې ورکړې ده.
ډېر وختونه که اوس مهال سره موږ مقایسه کوو، زموږ په فرهنګي ادبي غونډو کې د خویندو رنګ کمرنګ و. د اطلاعات فرهنګ په ریاست باندې یو نیوه قدم و چې څنګه زموږ په ادبي او فرهنګي غونډو کې او په علمي سیمینارونو کې د خویندو برخه کموي. نو موږ د تیر کال را په دې خوا په دې هڅه کې وو چې خویندو د تشویق لپاره ځینې پروګرامونه جوړ کړو، چې نننۍ غونډه د مقدس احمدزی د خویندو د تشویق او د ترغیب په لړ کې یوه بله غونډه ده. یقینا دغې غونډو چې موږ مقایسه کوو د تېر وختونو په پرتله باندې د خویندو په ادبي غونډو کې رنګ پیاوړی کړ او همدغه شان خویندو ته یو ډول جرأت او استعداد او توانایي ورکړله. ښځینه شاعري پیاوړې شوله او لا به هم پیاوړې کېږي.
عطا محمد هیله من هم یو له هغو څخه و چې د مقدس احمدزی په شاعرۍ وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې که اغلې شاعره معاصر شعرونه ژور مطالعه کړي، په راتلونکي کې ترې نه د ډېرې ښې شاعري تمه کېدای شي.
تر کومه چې ما د اغلی مقدس احمدزی شاعري ولوستله، دا ډاډ یې راته راکړ چې په خزینه شاعرانو کې اوس مهال چې موږ څومره کتابونه لرو او څومره شاعران لرو، د یوازنی څوک وه چې د ښه روانه شاعري کوي. د شعر قریحه ډېره پیاوړې ده. زما ورته سپارښتنه ده که دې چیرې وکولی شي د نورو خزینه شاعرانو پیاوړو شاعرانو چې موږ یې لرو په ټولنه کې، لکه اغلی پرون فیض ملالزاده ده، مستور شال ده، او صفیه صدیقی او دا ډول نورې خزینه شاعران او تر څنګ سر شاعرانو نارینه شاعرانو کتابونه ولولي او خپلې مطالعې ته پراختیا ورکړي، د دې نه د یوې ښې سترګورې شاعرې تمه کېدلی شي.
پېښور کې د افغان قونسلګرۍ کلتوري آتشه پروین ملال چې ننګرهار ته په سفر راغلی وه او د مخکتنې په دغه غونډه کې یې ګډون کړی و، وایي په کوم عمر کې چې مقدس احمدزی دومره ښه شاعري کړې، دې په دغه عمر کې دومره قوي شاعري نه وکړي.
ډېر لوی کار دی په داسې استاد کې او په داسې یوه ټولنه کې د نجلۍ د شعر ویل او بیا د هغې کتاب چاپ کېدل او بیا په دغه جرأت باندې چې دا دلته راله ودرېدله او خبرې یې وکړلې، زه دې ته مبارکي ورکوم.
مقدس احمدزی خوشحاله وه چې د کتاب د مخکتنې په موقع لیکوالو په خپلو خبرو او مقالو کې ونازوله او نیکی مشورې ورکړي.
لکه څنګه چې مشران زما د کتاب په شعرونو باندې خبرې وکړي، خوشاله شوم چې زما په شعرونو کې بدګڼه چې وي، چې زما په کتاب کې وي او زما په شعرونو کې وي، ماته را په ګوته کړه. اینده کې به زه کوشش کوم چې خپل شعرونه د ټولو مشرانو شاعرانو په لاس کې ورکوم چې ماته پکې خپلې بدګڼې را په ګوته کړي. ما ګمان نه کوم چې ورځ به زما شعري ټولګه د لوستونکو په لاسونو کې وي. نن زما شعري ټولګه باندې د مخکتنې غونډه جوړه شوې ده. زه ډېره خوشحاله یم. لوک خو زمونږ د غریبۍ جونګړه هم یادوه، لوک خو راځه وایه چې دا مې د جانان کلی دی. اوس مو په کلي کې هغسې مزګۍ نشته ده، اوس درد ځپلی غم ځپلی بیابان کلی دی.
یاد دی وی چې د تیرو دریو میاشتو په دوران کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د درې تنو نجونو د کتابونو د مخکتونو غونډې جوړې کړي او په پام کې لري چې په راتلونکي کې هم دغه شان د ځوانو ښځینه شاعرانو د استعدادونو د غوړولو او ځلولو په خاطر ورته غونډې او مشاعري جوړې کړي. د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، په تیره ګڼه کې به مو د وتلي شاعر پیر محمد کاروان څخه د وسني پښتو شعر د غوړېدا په اړه ډیر څه اوریدلی وي. دا چې د ښه شعر لیکلو لپاره له کومو تدابیرو باید کار واخیستل شي، راځئ چې له ښاغلي کاروانی په دغه ګڼه کې واورو. کاروان صاحب، نو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي او شعریت پکې وي او یا د اهل ذوق پام ور واړوي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپل پیمانه وي، یعنی سړی په چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به هخامخا هغسې کوي، یا مثلا خپله سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو، زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یوه لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت په کار وي کنه چې سړی یو پرلپسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي، او د دغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي دا د ده ریاضت او د دغه شاعرانه فطرت طبیعي فطرت دا بیا سره لاس په لاس کېږي. سړی ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي، ښکلي وي، د شریعت درلودونکي هم وي.
دغه ریاضت څه وي مثلا؟
ریاضت د یو شی باندې تمرکز ده، یو شی سره ډېر زړه تړل دي، هغه چې زړه دی غواړي. مثلا یوه مینه ده، یوه مینه ده چې یو څه سره د زړه تړلی وي او په مینه د زړه ورسره تړلی وي. داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره، نه نه، دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دی ورسره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې هم نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که مونږ تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کشف یې کړی د عناصری کشف کړي دي د هغوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی، ځکه مثلا هغه څه چې یو لوی کشف یې کړی دی د ژوند هغه ډېر توجه او ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی. بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی یا مثلا یوه بله تجربه کوله، دغه تجربې په نتیجه کې یو نوی څه پیدا کړی دی، لکه هغه د اډیسن د برق کاشف چې دی هغه کومه بله ساينسي تجربه یې کوله. خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډېر زړه تړلی و، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی و، نو په دې کې هغه د چې کومه بله تجربه کوله په دې کې دوه ترونه سره ولګېدل، یو پړک رڼا یې وکړه چې دمغه د برق د ایجاد سبب شوه.
کاروان صاحب، ستاسو د خبرو نه خدا راوځي چې د هر تخلیق د پاره یا د هر اختراع د پاره ریاضت ضروری دی.
یو څه سره دی چې پرله پسې زړه وتړلو وتړلو، دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې راځرغونېږي. دغه سړی به ورو ورو یو ناڅاپي راغوړېږي، قد به وباسي او په څانګه او په ونه به بدلېږي. یو تابلو د هنر تاته په لاس درشي، که شعر په برخه کې وي، که د داستان په برخه کې وي، که د موسیقۍ په برخه کې وي، که په بله برخه کې وي، یعنی داسې تا یوه ډېره لوړه دنګه څوکه چې په ورځو کې تا نه پټه ده، هغه دې په ذهن په زړه کې نیولې ده چې زه به دې ته ورځم. نو دې دپاره ته مختلفې لارې لټوي، همیشه د پاره د دې سفر په لټون یې، او همیشه د پاره د ستا زړه او ستا اروا دا غوښتنه یې دا ده چې زه به دغه څوکې ته ورسېږم. که په دې کې ډېر مشکلات هم وي، ته به دا ټول مشکلات زغمې، لارې به ور جوړوې، د اوسپنې سپلۍ به زړوې، بالاخره د څوکې سر ته به خامخا رسېږې، یوه لاره به تاته خدای په لاس درکوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.